سلامونه نن یک شنبه د سوار یا غوی میاشت دویم او د اپریل دروشتمه نیټه ده. روانه خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرنو کوو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت پر میلیونونو کورنیو اغیز کړی. د دغې ادارې عمومي دفتر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د کاري فرصتونو کموالی د کورنیو د پیرودلو قدرت کمزوری کوي او خلک نشي کولای چې د خوړو په څیر ضروري شیان راونیسي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې وینا دغه کسان نور ملاتړ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28,930,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس سی شنکر په دوحه کې د افغانستان په اړه د هغې جوړېدونکې غونډې په باب خوشبیني ښودلې چې مشري به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. رسنیو پرون د ښاغلي شنکر په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي هندوستان دغې غونډې ته په مثبت نظر ګوري. پام کې ده چې د مې میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه دغه غونډه د انتونیو ګوتریش په کوربتوب وشي. د دغې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینې محمد څرګندونو زیاتې لانجې راوپارولې. هغې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په اړه بحث وشي. خو د ملګرو ملتونو یې ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کار یې پراخ غبرګونونه راوپارول. د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ را روانه شنبه پیلېږي او 19 ورځې به دوام وکړي. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزی پرون ازادي راډیو ته وویل
خدای کول د اپریل په 9 نیټه د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل کیږي چې څلور لوبډلې ګډون کوي. البته د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي به پکې شتون ولري، نور هغه د کورنۍ کرکټ پیاوړي لوبغاړي به هم ورسره په لوبډلو کې ګډون ولري.
د دې ترڅنګ په پام کې ده چې په کندهار کې د ایمرجنسیالۍ هم پیل شي چې هلته به هم څلور لوبډلې برخه لري. په دغو سیالیو کې هغه ځوانان ګډون کوي چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي او دا لوبې به 14 ورځې دوام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده وایي روسیه د ځوابي اقدام په توګه د جرمني تر 30 زیات ډیپلوماتان له خپلې خاورې وباسي. ماریا زخاروا پرون شنبه د روسیې و دولتي تلویزیون ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې خو نور توضیحات یې ورنه کړل. د اعلان داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل شول چې برلین په پام کې لري د روسیې ډیپلوماتان په ډلهییز ډول اخراج کړي. د جرمني په اعلان کې نه وویل شوي چې دقیقا د روسیې څو ډیپلوماتان له جرمني اخراج کړای شوي او څو تنه لا په جرمني کې پاتې دي. د برلین او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته هغه ترنګلې شوې چې روسیې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چین له فلیپین سره د خپلو اختلافاتو د حل لپاره کار ته لیوال دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د چین د جنوب په لانجمن سمندرګي کې د چین د چلند له کبله د دواړو لوریو ترمنځ کړکیچ زیات شوی. بلخوا فلیپین د امریکا له متحده ایالاتو سره خپلې پوځي همکاري زیاته کړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ په مانیلا کې له خپل فلیپیني سیال انریک مانالو سره خبرې وکړې او وروسته به د فلیپین له ولسمشر فریدینان مارکس سره وګوري. ولسمشر فریدینان به وروسته واشنگټن ته لاړ شي چې د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. چین خبرداری ورکړی چې د امریکا او فلیپین ترمنځ د امنیتي اتحاد پیاوړتیا باید د چین امن او د قلمرو ګټو ته زیان ونه اړوي. ازادي راډیو ته غوږیاست. په روانه خپرونه کې به واورئ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغې چې له نړۍ سره سیاسي ستونزې حل نه شي د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختمې نه شي.
جدي او اساسي ستونزه دا ده چې تر څو اساسي مسایل حل نه شي، سیاسي مسایل حل نه شي، نو تجارت کې یو څه مشکلات شته دي.
په دې خبري مجله کې د اختر اړوند راپورونه هم درته لرو. د برازیل ولسمشر وایي په اوکراین کې د جګړې په وړاندې کیف او لویدیز ګډ مسؤلیت لري. د دې ترڅنګ نور مطالب هم شته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغو چې له نړۍ سره سیاسي ستونزې حل نشي د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختمې نشي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بانکدارۍ نظام ورسره ګډوډ شو. سوداګر وایي تر هغو چې په افغانستان کې د بانکدارۍ نظام عادي حالت راګرځېدلی نه وي، دوی په خلاص مټ تجارت نشي کولی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم څه باندې شل میاشتې کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، خو د افغانستان د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغو چې د افغانستان روانې سیاسي ستونزې حل نشي، د سوداګرۍ پر لاره پراته خنډونه هم نشي لرې کېدای. د دې خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي آزادي راډیو ته وویل په ځینو مواردو کې پرمختګونه هم شوي دي.
وضعیت خو ورځ په ورځ باندې تجارتي لحاظ باندې ښه کېږي، او څه ستونزې چې وې هغه ستونزې د حلېدو په حالت کې دي. اما جدي او اساسي ستونزه دا ده چې تر څو اساسي مسایل حل نه شي، سیاسي مسایل حل نه شي، د دنیا سره خصوصا د بانکونو ازادي را نه شي، بانک په رسمیت ونه پېژندل شي، نو تجارت کې یو څه مشکلات شته دي.
شغله علی کوزای وای ځینې هیوادونه د وروستیو سیاسي تحولاتو له کبله افغان سوداګرو ته په اسانۍ ویسی نه ورکوي، او له افغانستان نور هیوادونو یا هم له نور هیوادونو افغانستان ته د پیسو انتقالات له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علی کوزای وای له ستونزو سره سره چیر کال له ایران د وارداتو اندازه زیاته وه.
تیر کال مو زیاترین واردات د ایران سه او کمترین صادرات مو ایران ته، او هم سکال تقریبا د یو څه کم یو میلیارد ډالرو په ارزښت باندې واردات دي د پاکستان سره، او د یو میلیارد نه زیات صادرات دي د پاکستان سره. او تیر کال د دې نه یو 15% کم واردات د ایران نه ډېر دي، او صادرات مو ته کم دي، 1.5 میلیونه په اندازه باندې دي، او پاکستان سم صادرات او واردات یو شانته دي.
ځینو سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي د دوی پیسې د افغانستان په بانکونو کې بندې پاتې دي، چې هر اونۍ د لږې اندازې پیسو د ایستلو اجازه لري. یو سوداګر د نوم د نشوولو په شرط ویلي په اونۍ کې 1500 امریکایي ډالر ایستلی شي، حال دا چې لګښت په اونۍ کې له 300 تر 500 ډالرو دی. د طالبانو چارواکو په وروستیو کې ویلي چې بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان صادرات زیات شوي دي. ګڼو افغان پانګوالو او سوداګرو د روانو ستونزو له کبله خپلې پانګې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته لېږدولې دي. په لیندۍ یا قوس میاشت کې ایرانی چارواکو ویلي وو یوازې په مشهد ښار کې د افغانانو په مشرۍ 1600 شرکتونو کاري جوازونه ترلاسه کړي، او د دوی شتمنۍ 1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې ورسره د افغانستان اقتصادي نظام ګډوډ شوی، او د لګول شویو محدودیتونو له کبله په تجارت کې د ښځو ونډه هم کمه شوې ده.
و موریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغو چې له نړۍ سره سیاسي ستونزې حل نشي، د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختم نه شي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د اروپا ټولنې پارلمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا په ګډون ټول هغه کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د عملي کولو په تور بندیان دي خوشي کړي. په دې اړه په خبر شوی پریکړه لیک کې چې له یاد پارلمان نه له 1500 په زیاتو رایو تصویب شوی، له اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو یې غوښتنه شوې چې په دې اړه په طالب چارواکو په مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیک فشارونه راوړي. جزئیات د نرګس مومند په راپور کې.
د طالبانو د حکومت له خوا د زده کړو د برخې د نیول شوي فعال متی الله ویسا ورور عطاالله ویسا وایي سترګې پر لار و چې ورور به د اختر لپاره خوشي شي، خو په خبرې داسې ونه شول. نوموړي په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي، اختر ته زما کورنۍ ملګري او تر ډیره افغانان او هم د بشري حقونو فعالان منتظر و چې متی الله ویسا به راخلاص سي. د انتظار زما کورنۍ او په ځانګړي ډول زما مور سخته پریشانه کړه، خو بیا هم هیله کوم چې هغه د ورځو کې آزاد کړي. د قلم لار بنسټ مشر متیولا ویسا د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په 28مه نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا د دوی له کوره ونیول شو. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد د نوموړي له نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته ویلي و ویسا د نظام ضد او غیر قانوني کړنو له امله نیول شوی، هغه ادعا چې کورنۍ ردوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اروپایي ټولنې پارلمان په یو پرېکړې لیک کې چې په 1509 رایو تصویب شوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قلم لار بنسټ د مشر متیولا ویسا په ګډون ټول هغه کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د عملي کولو په تور بندیان دي خوشی کړي. په پریکړه کې له اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو څخه یې غوښتنه شوې چې په طالب چارواکو په مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیک فشار راوړي تر څو ټول په خپل سر توقیف شوي کسان خوشی کړي او همدارنګه د هغه افغان ډلو ملاتړ زیات کړي چې د ښځو او نجونو د زده کړو زمینه برابروي. طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د نجونو منځنۍ ښوونځي وتړلې او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې. د طالبانو حکومت له بنده خوشی شوي د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریانی چې له خپلو درې خویندو سره 40 ورځې په بند کې ووایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي چې نیول شوي کسان ژر تر ژره خوشی شي. نوموړي وایي
متاسفانه گروه تروریستی طالب ها
له بعد من غچی دیر کسان در طالبانو پا زندن و نقیدی خموک طالب نه مخاطب کهو در پده منده چه دوی مشروعیت لری خموک در کار نکهو تر طول مهم بشری حقونون هزو ندی چه اعتراضو نولری او پا طالبانو بندی فشارو نراوری چه پا خود سر تو گرد بندی که دل مخوانیسی او هر کسان چه در طالبانو پا زندن که دی حقوی آزادن دی
آزاد بسازن.
د یادونه دی چې در دې مخکې هم پر وار وار د نړیوالو لخوا د طالبانو په حکومت غږ شوی چې د متیولا ویسا په ګډون ټول هغه فعالان له بنده خوشی کړي چې له کوم جرم پرته د دوی لخوا نیول شوي دي. د متیولا ویسا تر څنګ کاظم امینی، مرتضی بهبودی، سبحان الله سبحانی، سید محمد حسینی، رسول پارسی د بیلابیلو برخو نور هغه فعالان دي چې دا مهال هم د طالبانو په بند کې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل ځینې اوسیدونکي د ترانسپورتي خدمتونو له کمښته شکایت کوي او وایي د ټکسي موټرو د لوړو کرایو له امله نشي کولای په اختر کې د خپلو خپلوانو کورونو ته لاړ شي. دوی وایي که د اختر په ورځو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د بسونو تګ راتګ ډیر شي، هغه خلک چې د ټکسي د کرایې وس لري وبه کولای شي چې له بسونو څخه په استفادې د خپلوانو کورونو ته ورشي. خو د طالبانو حکومت د ملي بس د دولتي تصدۍ رئیس عبدالولي صدبی ادعا کوي چې د اختر د ورځو لپاره دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې په کافی اندازه د بسونو تګ راتګ ډیر کړی. په دې اړه راپور د کابل د یوې اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
دغه ماشومانو ته زوري کم، کور ته زوري کم، میړه ته زوري کم، میړه مې مریض ده.
رئیسانو میږي او په کابل ښار کې له ناروغه خاوند او دریو اولادونو سره ژوند کوي. رئیس ازادي راډیو ته وویل چې سکالې د اقتصادي ستونزو له امله اختر ته هیڅ تیاری نه و کړی او تر څنګ یې د ټکسي او نورو لینی موټرو د لوړو کرایو له امله دوه ورځې کېږي چې په کور کې ناسته ده. فیصل د کابل بل اوسیدونکی دی چې وایي اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر په ورځو کې غواړي په هغو موټرو کې د خپلوانو کورونو ته لاړ شي چې کرایې ټیټې وي. فریدا چې په کابل کې اوسیږي او ښوونکي د وایي د طالبانو حکومت باید د اختر په ورځو کې د ترانسپورتي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د ملي بسونو فعالیت ډیر کړی وایي.
زه یو ښوونکی یم او 1000 افغانۍ معاش لرم. که د خپلوانو کورونو ته لاړه نشم هم یوه ستونزه ده، په ځانګړې توګه د پلار، مور، خویندو او ورونو کورونو ته، خو کرایې اوس ډېرې لوړې دي.
دختر بسیار قیمت است.
خود طالبان و حکومت ملی بس ته صدای رئیس عبدالولی صد ازادي رادیو ته وویل دوی کافی بسونه د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې فعال کړي چې خلک ګټه ترې واخلي.
موږ په دې خاطر چې د بسونو چلوونکي وکولای شي د خلکو د خدمت ترڅنګ له خپلو کورنیو سره هم اختر ونمانځي د شیفتونو په ډول تنظیم کړي دي. وسایط کم نه دي، موږ خدمتونه په همدې ډول وړاندې کوو.
نوموړی زیاتوي چې دا مهال یو سلو شپېته بسونه په کابل ښار کې فعال دي چې د اختر په ورځو کې هم خلک ګټه ترې اخیستلی شي. خو خلک بیا وایي چې د کابل ښار نفوس ته په کتو چې تر 5 میلیونه ډېر خلک پکې ژوند کوي، په دې اندازه بسونه کافي نه دي او د طالبانو حکومت باید په ښار کې د بسونو شمېر ډېر کړي. په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکېچ زیات شوی، د برازیل ولسمشر وایي په اوکراین کې د جګړې په وړاندې کیف او لویدیځ ګډ مسؤلیت لري. لولا د سیلوا پرون په پرتګال کې وویل غواړي داسې لارې پیدا کړي چې مسکو او کیف ته مذاکرې میز ته راولي. په همدې حال کې روسیې له مسکو څخه د 10 جرمني ډیپلوماتانو د اخراج خبر هم ورکړی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې د برازیل او اروپایي ټولنې ترمنځ کړکېچ روان دی، د برازیل جمهور رئیس لویس ایناسیو لولا د سلوا پرون شنبه پرتګال ته لاړ. د برازیل او غربي متحدانو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د برازیل رهبر د تېرې اونۍ په وروستیو کې وویل د اوکراین د جګړې پر وړاندې کیف او لویدیځ ګډ مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه چې اوکراین او روسیې د جګړې پرېکړه وکړه او ادعا یې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د جګړې ته لمن وهي. د برازیل د جمهور رئیس دیت سرګندونو بیا لانجې راولاړې کړې. لولا د سلوا د روانې میاشتې په لومړیو کې هم په دې وړاندیز سره چې اوکراین باید کریمیا ټاپوزمه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې لاندې کړې روسیې د وسپاري او په دې ډول جګړې ته د پای ټکی کېږدي، اوکراین، واشنگټن او اروپایي ټولنه په غوسه کړل. د برازیل جمهور رئیس لولا د سلوا پرون شنبه په لیسبون کې د پرتګال له جمهور رئیس مارسو ریبلو د سوزا سره ګډ خبري کانفرنس ته په خبرو کې له امریکا او اروپایي ټولنې وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو ورکولو ډډه وکړي، ځکه د ده په خبره دا کار جګړه لا پسې اوږدوي.
نه غواړم چاته قناعت ورکړم، یوازې غواړم یوه لاره پیدا کړم چې دواړه لوري د مذاکرو میز ته راولم. دا پخوا هم ناممکن ښکارېدل، خو په دویمه نړیواله جګړه کې دا کار وسو. داسې نه برېښېدل چې دوی دې خبرې وکړي، خو دوی خبرې وکړي. ضرور نه ده چې د سولې ترلاسه کولو لپاره نړۍ نابوده کړو. دا جګړه باید نه وای پیل شوې، روسیې باید حمله نه وای کړې، خو حمله یې وکړه.
د برازیل جمهور رئیس په خپلو خبرو کې وویل په دې پوهیږي چې ازمکنۍ بشپړتیا څه معنا لري او ټول پوهیږي چې روسیې اشتباه کړې ده چې مخکې هم د ملګرو ملتونو په مصوبو کې دا اقدام غندل شوی دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پیل شوی او لا هم دوام لري. په وروستیو کې د اوکراین له ختیځ د سختو نښتو او جګړو راپورونه ورکړل شوي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو په لړ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا پرون وویل چې روسیې د جرمني څخه باندې 40 ډیپلوماټان اخراجي. روسیې د 93 دولتي اژانس په وینا تر دې مخکې جرمني له خپلې خاورې د روسیې ډیپلوماټانو د اخراج پریکړه کړې وه.
سکل د کندهار ښار په میله ځایونو کې د ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو په دغو میله ځایونو کې د خوراکي توکو پلورونکي وایي د تیرو اخترونو په پرتله کاروبار کمرنګ دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
د کندهار ښار د عیدګاه جاده په دغه سیمه کې هر کال د اختر په شپو ورځو کې زرګونه ځوانان بیلابیلې لوبې کوي او د اخترونو خوشحالي لمانځي. دغه میله ځایونو ته راغلي ځوانان وایي د جګړې له پای ته رسېدو سره د کندهار ښار په میله ځایونو کې د ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې.
احمد لامه د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ وسرا شو سوي. دلته د اختر میلو ته د کندهار ځوانان ټول راغلي میلو ته. څوک د توپکان میلې کې، څوک غیږې باسي، څوک دغې ناسي ګپه کوي، چای خوري. نه دی په دې اختر کې ګور نه دی رش زیاتې. د کور راوځي نه، د کور د مشر زړه در څخه تلی چې یا به پټا وسي یا به بل برنامه باندې ګرځي. او اوس خو په خواخ بداره کم وو چې نه مشر پرې شولې چې ویل ولدی نه پټا وسي.
المانم صدیق الله زر دنه سوالی اند تعمیلو تر غلم شش زوانه نغلی دی او مشغیر دې سل کریم شاګی جنگی مرکم
ما نوم سر احمد د پنجوایو ولسوالی سره غلم په دې راغلم چې من د اختر دی یم یلاو د غریب په خوا نه یم سر مپلسیان دې منګر نور چې د اختر ش خوشالي د شتبانه من ګرځي په خوا ش مناو بندرونه و د غه یو څه دی منا شکونه دې ورو
بل خوا د کندهار شهر په میله زاینو کې د خوراکي توکو پلورونکو وایي سش کالي کاروبار کم رنگ دی د دوی په خبره د اقتصادي ستونزو له امله ځوانان د تیر په ډول سوداوي نه کوي
زمانو سیر احمد دی د یپ جاده کې د مستانه په لده خرڅوم خو به منه رش به ډیر و خواري ډیر شو خواري پروتل وس میله رشونه کم سوي د خاص رش نسته لکه په خوا چې د کم دغه د جاده په خوا ډیر زیات خلک داله ته ور ډیر شو میله ور ډیر شو خواري پروتل وس د په خوا برکم رش دونی نسته
زمانم نه کبلا دی زلت په جاده کې ګاډي کوم چې بس خرڅوم بلا شدي شکر خو د په خوا برکم رش کښ نسته په خوا خو ډیر رشو ډیر الب واګي بجنګ دی اوس خو ناغه کې نسته ګي بنجي مخبل را وړي وی ول می خرڅو
د کندهار شهر په ګډون د دغه ولایت په شاولي کوټ ارغنداب خاکریز ډنډ میوند دامان او سپین بلک ولسوالۍ کې ځوانان د اختر په ورځو کې د غیژنیونی خوسی دوننخت او نورې بیلابیلې دودیزې لوبې کوي دغه راز یو شمېر نور ځوانان بیا د هیواد شمالي ولایتونو ته سفرونه کوي
له کندهار څخه مو د اختر په اړه راپور درلود چې هلته په میله ځایونو کې د ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته ده خو بیا د خوراکي توکو پلورونکي وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې کاروبار کمرنګه دی په غزنی کې بیا د دې ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږکال اقتصادي وضعیت خراب شوی خو بیا هم خوشحاله دي چې په دې اختر کې په ښار کې ښه په ډاډه زړه ګرځي او هیڅ ویره نه لري دوی وایي خو ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت یې د اختر خوشحالي محدود کړي دوی اوس غوښتنه کوي چې د هر ډول خوشحالۍ د نمانځلو اجازه ورکړل شي په تاریخي لحاظ غزنی یو له هغو ولایتونو څخه دی چې دلته به په اخترونو کې زیاتې میلې کېدي په دې اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې
د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې ډیری ماشومان زلمیان او ځوانان سره راټول دي که څه هم دلته د پخوانیو اخترونو په څیر نه ډول او نه هم اتڼ نسته خو دغه کسان کله کله پټې ښکاره هګۍ جنګوي دغه کسان وایي که څه هم چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال اقتصادي وضع خرابه سوې ده خو بیا هم خوشحاله په دې دی چې په اختر کې په ښار کې ښه په ډاډه زړه ګرځي او هیڅ ویره نه لري دوی وایي پخوا په اخترونو کې به د وسلوالو بریدونو چاودنو او نورو ډول ډول پیښو ویره ورسره وه شاوخوا 25 کلن واحد الله هم دلته راغلی دی واحد الله غوښتنه کوي په سږني اختر کې امن دی خدای ته دی د هر ډول خوشحالۍ لمانځلو ازادي ورکړل سي
موږ دلته راغلي کولای سو چې د اختر شپې دي نو دلته کله دیواګې کله پټ کله ښکارا جنګو نو تر پاوز ډېره مونده نه ټکس نه ټوکس نه جنګسته نه چودنېسته
دغه کسان وایي د طالبانو حکومت نور هم د خلکو د ژوند خوندي ساتلو او امنیت په ټینګولو کې کوټلي ګامونه پورته کړي نصرالدین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
اختر خو انشاءالله ښه اختر ده خو هغې ماغې خو نسته نو امن شته انشاءالله نه چاودنې شته نه ویستل شته نور انشاءالله څه مشکل نسته غلاوې ملاوې نسته هغې ماغې یو پټه جنګوو نور میلې هم داسې نسته نو موږ به طالبانو دا غوښتنه لرو چې نور هم دغسې امن راولي دغه مشکلاتونه سره حل کړي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی لامونیه قمندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې خلکو ته د ټینګ امنیت ډاډ ورکول سوی دی. په تاریخي لحاظ غزنی یو له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته به په اخترونو کې زیاتې میلې کېدې. کلونه وړاندې به د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په میری بازار کې د سړو او ښځو جلا جلا ډېرې سترې میلې جوړېدې چې د غزنی تر څنګ به له څنګلورو، زابل، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو څخه به یې خلک نندارې ته راتلل، خو اوس نسته. دلته به ډولونه او اتڼ نه وو، څانګې به وهل کېدې او ډېری نورې ملي او سیمه ییزې لوبې به ترسره کېدې.
دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي، مهم ټکی اوس موږ همکار راوروي.
لا کانادا خبریدونکي تورنټو سټار ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي، یو شمېر هغه افغانان چې په کابل کې د کانادا د حکومت لپاره کار کاوه، وروسته له هغې د کانادا یوې فدرال محکمې ته عرض شول چې دغه هیواد ته د دوی د انتقال پروسه د اوتاوالو لوري بې دلیله وځنډېده. په مطلب کې لولو، په دې افغانانو کې په کابل کې د کاناډا د سفارت د یوه امنیتي ساتونکي چې یوه لسیزه یې له دې سفارت سره کار کړی و، په ګډون د یوه حقوقي شرکت هغه څلورویشت کارکوونکي هم شامل دي چې د 2021 کال په اوړي او مني کې په ګډه د کاناډا د کډوالو ځانګړي پروګرام ته غوښتنلیکونه استولي و. ورځپاڼه وړاندې لیکي، دغه افغانان چې د کاناډا د کډوالو د بیا میشتېدو پروګرام په ټولو شرایطو برابر دي، د طالبانو لخوا دوی او کورنیو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو له کبله په افغانستان او یا هم په دریم هیواد کې پټ شوي دي. د افغانانو د دې ډلې یو مدافع وکیل مورین سیلیکاف د جمعې په ورځ وویل، دغو کسانو څو نور ایمیلونه هم ولیږل او د دوی په استازیتوب ځینو کسانو په سلهاوو ځلې دا ټلیفون له لارې اړیکې هم ونیولې، خو تر اوسه یې هم سم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا 2021 کال په اګست کې وقته د طالبانو له ستنېدو وروسته کاناډا اعلان وکړ چې 40,000 افغانان به د هیواد ته انتقال کړي. دوه اونۍ وړاندې د افغان کډوالو یوه الوتکه د تورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. د کاناډا د کډوالو وزارت ویلي وو چې د دې کسانو په انتقال سره کاناډا ته د نوو ورغلو افغانانو شمیر ډېر ژزرو ته ورسېده. په هغه لیکنه کې چې ایرو ایشیا ریویو خپرونې پرون خپره کړې لولو، د افغانستان له ګاونډیانو سره د طالبانو اړیکو په نړیواله کچه ډېره پاملرنه ور اړولې ده. په مطلب کې د ازبکستان په سمرقند ښار کې هغې ناستې ته چې د اپریل میاشتې په 14 وشوه اشاره شوې چې پکې د روسیې، چین، پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم ګډون کړی و. د دې ناستې په اعلامیې کې د افغانستان له خاورې څخه د احتمالي ترهګرۍ د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. په همدې حال کې په جاپان کې د اوو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تېرې اونۍ له غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې چې د منځنۍ آسیا په اړه یو بشپړه برخه پکې شامله وه، په سیمه کې د افغانستان د وضعیت بې ثباته کوونکي اغېز باندې ټینګار شوی و. د ایرو ایشیا ریویو په مطلب کې راغلی، د منځنۍ آسیا په اړه د جیوو ډلې اعلامیه بې مخینی نه ده، خو غیر معمول ده او دا ښیي چې په سیمه کې وضعیت څومره کړکېچن دی. په مطلب کې وړاندې وایو، وقته د طالبانو د بیا ستنېدو وروسته د کابل او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ اړیکې د پیچلتیا، سختۍ او جوړجاړي یو ترکیب دی. تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د طالبانو له حکومت سره د تعامل جلا لارې نیولې دي. هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو رعایت، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه، د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د رسمیت پیژندلو یو له اساسي شرطونو څخه دی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه تاسو ته نازنین رادیو ټول اوریدونکو ته خوشنۍ اختر مبارکي وي. وختونه مې له ټول افغانانو دا ده هغه وګړي چې ناچاره وي او اقتصادي کمزورې وي، دې په اختر خوښۍ کې د هغوی له ځان سره شریک کړي او هغوی دې هم نه هېروي او هڅه دې وکړي چې له هغوی سره دې مرسته وکړي څومره چې کولی شي، ځکه تاسو ته واضح ده چې د افغانستان اقتصادي وضع ښه نه ده. نو په کار دار چې مسلمانان په هیڅ مخبل وجبه تر سره کو.
سلامونه نیک خلک خوږه احترامات د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته کوچنی اختر دې ټولو ته مبارک وي. خدای دې وکړي چې دغه اختر په هیواد کې د سولې ثبات او امن اختر واوسي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ رادیو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي ویم. روژې ولمنځونه اطاعت او عبادت هم خدای دې الله پاک به دربار کې قبول و منظور وګرځوه.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پرېږدم. د سلام نه بعد زه ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم، خصوصا خپلو هیوادوالو ته. خدای